لري مشهي دا ازادي راډيو دا تو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم وړاندې مو کندوز ته له کابله د یو جګپوري امنیتي پلاوي له تګه خبرو چې نن د چهاردرې ولسوالۍ د پنجشنبې د ورځې د بمباري څېړنه کوي. داسې ادعا شوې ده چې په دې بمباري کې ملکیانو ته مرژوب لاوښتې. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه. تمه ده چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون نن د شکایتونو په اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي. اروپایي ټولنه غواړي چې د افغان پولیسو د روزنې په برخه کې خپلې همکارۍ پراخې کړي او واشنګټن پر نړیوالو غږ وکړ چې د اوس لپاره پر شمالي کوریا بندیزونو ته ادامه ورکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نن شنبه د ورسېدلو شکایتونو او اعتراضونو په اړه خپل نهایي پریکړه اعلانوي. دغه کمیسیون وایي دوی د انتخاباتو اړوند شکایتونه او اعتراضونه په ابتدایي ډول څېړلي، خو نن خپل وروستی تصمیم نیسي. د دغه کمیسیون ویاند علیرضا روحانی پرون ازادي راډیو ته وویل د دوی تصمیم شاید د ځینو احتمالي کاندیدانو پر برخلیک تأثیر ولري.
از نظر تخنیکی تقریبا
له تخنیکی پلوه د اعتراضونو او شکایتونو لمړی پړاو بشپړ او وروستی پړاو ته رسیدلی دی. د شنبه په ورځ به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رسمي ناستې ته ورسیږي. رسیدګي به ورته پیل او په اړه به یې رسمي تصمیم ونیول شي. د تصمیم وروسته ممکن ځینې کسان چې له لیست نه ایستل شوي بیرته په لیست کې شامل او ځینې به له لیسته وایستل شي.
روحانی زیاته کړه دوی د ټول افغانستان په ساته د انتخاباتو اړوند تر شپږ سوه زیات اعتراضونه او شکایتونه ثبت کړي دي. په پام کې ده د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د میزان پر اته ویشتمه وشي. د ملي امنیت شورا وایي اروپایي ټولنه د افغان پولیسو د ظرفیت لوړونې لپاره خپله همکاري پراخوي. د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر پرون د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له سفیر پیر مایادون سره په دې باب په کابل کې خبرې وکړې. د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل
د اروپایي اتحادیې سفیر خغدی مایدن معلومات هم ورکړل چې اروپایي اتحادیه په پلان کې لري تر څو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره په ځانګړې توګه د پولیسو د ظرفیت لوړونې، د دوی د روزنې، تجهیز لپاره د خپلو مرستو پر پراختیا او زیاتېدو باندې غور کوي.
شاغل قادر شاه زیاته کړه په پرونی غونډه کې په ځانګړي ډول د شزینه پولیسو د ظرفیت لوړونې پر امکاناتو خبري وشوه. په ننګرهار کې په محلي ځواک د شمولیت لپاره د سلګونو ځوانانو پوځي روزنه پیل شوې. په ننګرهار کې د محلي ځواک لپاره د ځوانانو د جلب او جذب پروسه د چنګاش پر اوومه پیل شوې وه. د والي ویان عطاالله خوږیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل دغه ځوانان د دریو ولسوالیو دي.
د نګرهار ولایت خوګیانو په چراګام او هسکی مینه ولسوالیو سلګونو ځوانانو په دې ولایت کې د سیمه ایزو اردو په لیکو کې د دندو ترسره کولو په موخه جذب او عملنې په 201 سلاب په اردو کې د مسلکي روزنې په موخه تر روزنې لاندې ونیول شول.
دغه محلي ځواک به چې ولسمشر اشرف غنی یې طرحه منظور کړي په ټوله کې شاوخوا شپږ دېرش زره غړي ولري. د امریکا متحده ایالاتونو له ټولو هیوادو غوښتنه وکړه چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د بندیزونو دوام ته ژمن پات شي تر هغو چې له اټومي وسلو د دغه هیواد د تصفیه کېدو بشپړېدل تایید شوی نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې پرون یې په ملګرو ملتونو کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل
که بندیزونه نافذ نه وي د شمالي کوریا د کامیابه غیر اټومي کېدلو لیدلوري به کمزوري شي.
له ازادي راډیو خبرونه اوري. یو سړی چې په ایران کې زیږیدلی د جرمني په شمال کې په یو بس کې په چړې لاس کسان ټپیان کړل. محلي څارنوال وایي دی وروسته د نورو مسافرو لخوا له پښو واچول شو او بیا پولیسو ونیوه. جرمني چارواکو پرون وویل د شمالي ښار لوبیک په یو محلي بس کې د دې حملې د انګیزې په اړه معلومات نشته. ویل شوي چې په ټپیانو کې د دریو کسانو وضعیت نازک دی. د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې اسرائیل به په سوریه کې د ایران د پوځي مرکزونو ویشتلو ته دوام ورکړي. د سرریازم دفتر پرون د ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې نتنیاهو په یوه ټلیفوني مکالمه کې ولادیمیر پوتین ته ویلي اسرائیل به په سوریه کې د ایران د پوځي حضور او تاسیساتو پر ضد خپلو اقداماتو ته ادامه ورکړي. اسرائیل په وار وار ایران ته خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د خپل پوځي حضور نه پراخوي. فرانسه او روسیا به په ګډه د سوریې ختیځې غوطې ته بشري مرستې واستوي. دغو دوو هیوادو په یوې مشترکې اعلامیې کې دا اعلان پرون وکړ. د روسیې یوه بار وړونکې الوتکه پرون پاریس ته ولاړه تر څو 50 تنه روغتیایي تجهیزات او نور مهم وسایل چې فرانسې چمتو کړي دي ختیځې غوطې ته ولیږدوي. ختیځه غوطه د پلازمینې دمشق په لمن کې یو وخت د یاغیانو مرکز و او د اپریل په میاشت کې حکومتي ځواکونو دا سیمه تصفیه کړه. د امریکا متحده ایالاتونه په امنیتي برخه کې 200 میلیونه نور ډالر اوکراین ته ورکوي. د امریکا دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دا پیسې به د اوکراین د امنیتي ځواکونو پر روزنه، تجهیز، سلام مشورې ورکولي او ظرفیت لوړېدو ولګول شي. له 2014 کال را په دې خوا چې روسیې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، متحده ایالاتونو له اوکراین سره په پوځي برخه کې تر 1 میلیارد ډالر ډیره مرسته کړې ده. اسد رډو په منځنۍ سپه دولش پښنې وی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان جګپوري امنیتي پلاوی نن د کندوز د چهار درې ولسوالۍ د بمباری د پیښې تحقیقات رسمن پیلوي. د ولایت مقام په دې باور دی چې د پنځشنبې د ورځې په بمباری کې ملکیان وژل شوي.
څوار لسپن از ملکی هیوادوال چې دا به کې شزی ماشومان هم شامل دي په شهادت رسیدلی دي او 2 تنه ټپیان و.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال ته نږدې کسان هیله مندي چې جنرال عبدالرشید دوستم به سبا کابل ته راشي. په دې اړه د سیاسي چارو د کتونکو مشتاق رحیم څرګندونه لرو.
چیرې د بیرته هیواد ته راځي نو په سمت شمال کې د اتا او د ډلو د خلکو د رقیب په توګه باندې د هغوی په مخالفت کې قرار نیسي نو امکان د ډېر ډولري چې دغه اتحاد شاید دوام پیدا نه کړي.
د نړیوالو چاپی خبرونو پانی اړو چې پکې د افغانستان د سولې مسله چړل شوه. د کور کلی په پروګرام کې به واوري چې څنګه د کور وسایل سم ساتل شو او د غوړی اچار تفریحي پروګرام لرو. له کابل کندوز ته یو ورغلی حکومتي هیئت نن شنبه د ملکیانو د مرشوب لپاره خپل تحقیقات رسمن پیلوي. دغه هیئت چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو، د ملي امنیت د عمومي ریاست او د ملي امنیت شورا غړي پکې شامل دي، په چهاردرې ولسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې د ملکیانو د مرشوب له ادعاوي څېړي. درې میاشتې مخکې بیا د کندوز په دشتیات شي ولسوالۍ کې د افغان قواوو په بمباري کې د ملکیانو د مرشوب له موضوع لانجمنه شوې وه. د ولسي جرګې یو وکیل وایي په حکومتي ادارو کې نه همغږي د دغو پیښو د تکرار سبب شوی دی. تفصیل له سالی محمد سالی څخه.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو، د ملي امنیت د عمومي ریاست او د ملي امنیت شورا ورغلی هیئت نن شنبه په کندوز کې خپلې څېړنې رسمن پیلوي. په چهاردرې ولسوالۍ کې دغه هوایي برید د پنځشنبې پر سهار سوی چې د ولایتي چارواکو په خبره پکې 14 تنه ملکیان وژل سوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د والي ویان نعمت الله تیموري وایي له کابل دغه ګمارل سوی هیئت پرون جمعه ور رسیدلی دی.
له مرکز څخه هیئت ټاکل شوی دی چې د دفاع وزارت، کورنۍ چارو وزارت، ملي امنیت او میډیا سات څخه همداشان د امنیت شورا څخه غړي پکې شامل دي. نو دوی د جمعې په مازدیګر کندوز ته راورسېده. نو تحقیقات به د شنبه په سهار په چهاردرې ولسوالۍ کې پیل کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په پام کې و دغه هیئت د پنځشنبه په ورځ کندوز ولایت ته ولاړ سي، خو د هوا د خرابوالي له کبله دغه سفر وځنډید. د ولی وایند وی تر اوسه معلومه نه ده چې دغه هوایی حمله د افغان ځواکونو لخوا سوی که د بهرنیو قواوو لخوا، ځکه دواړو قواوو هم مهاله بمباري کړې ده. خو امریکایي پوځیانو پرون په یو اعلامیه کې ویلي داسې نه ښکاري چې په دې پیښه کې دي د دوی الوتکې دخیلی وي. په کندوز کې د روان کال بله خونړۍ پیښه په دشترچي ولسوالۍ کې پر یوه مدرسه د وری حمل میاشتې د 12 بمباری و چې د ملکانو په ګډون لږ تر لږه 50 کسان پکې وژل سوي و. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې د افغان ځواکونو په هغه حمله کې تر ډیره وسلول طالبان او د هغوی مهم مشران وژل سوي، خو جمهوري ریاست وروسته د غوایي ثور پر شپږویشتمه په دې بمبارۍ کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له کبله د قربانیانو له کورنیو بخښنه وغوښتله. جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې ویلي وه د فتنه اچونکو او قانوني حکومت ترمنځ فرق دغه دی چې قانوني حکومت د هغو تېروتنو له کبله چې د ملت په حق کې کوي بخښنه غواړي. خو په کندز کې ولی یوار بیا د ملکیانو د مرګ ژوبلې قضیه تکرارېږي؟ دا پوښتنه مې په ولسي جرګه کې د کندز د خلکو له استازي انجینیر کمال صفی څخه وکړه.
په محلي اداره کې په دغه پیچله جګړه کې د محلي ادارې او د مرکزي ادارې ترمنځ او په عین وخت کې په محلي اداره کې د مختلفو اړوند ارګانونو ترمنځ په هغه کچه باندې همغږي، واحده جنبه، جذبه، روحیه او مفکوره چې ورته د وخت ضرورت دی نشته. نو همدا علت دی چې دغه شانت حادثات کله کېږي چې ته په محل کې د اړوند ارګانونو نه پوښتنه کې یو وزن یم خبر، بل وزن یم خبر، ویل د داخلیانو کړي، بل وای دا خارجیانو کړي، بل وای دا د خارجیانو کړي، خو کروکي معلومات چې کوم دی دا داخلیانو ورکړي، په داسې پیښو په حیات ورپسې بیا ایسته ورک شي، راپور ورپسې د پاسه ورک شي، په هغې باندې وروسته بیا نه د جګړې او اصلاحات راوستلو پروسه خو بیخي هېڅ څوک اوسه پورې هېچا منل ده، هېڅ کمیسیون په هېڅ ولایت کې په هېڅ بخش کې چا رانه وړله.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپل هغه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ یې خپور کړ ویلي، د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 1602 ملکیان وژل سوي او 3410 تنه نور ټپیان سوي، چې دا له 2009 میلادي کال راوروسته تر ټولو لوړ شمیر شي.
د کندز ولایت چارواکي په دې باور دي چې په چهاردرې ولسوالۍ کې د پنجشنبې د ورځې په بمباري کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 ملکیان وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. سلیم محمد صالح د کندز د والي له ویان نعمت الله تیموري څخه د مرکې په پیل کې د دې پېښې د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده. ښاغلي تیموري وویل
پېښه د پنجشنبې ماسپښین وړاندې 10:30 دقیقې د چاردرې ولسوالۍ د حاجي قیام الدین په کلي کې رامنځته سوه. رهبرۍ د مقام د ولایت په خپله والي صاحب کله چې له موضوع څخه خبر شو، اجالتاً یې امنیتي ځواکونو او ولسوال ته وظیفه ورکړه چې ټپیانو ته اجالتاً رسیدګي وکړي او څه ضرورتونه چې وي هغو ته رسېدنه وشي. تر څنګ یې هیئت وټاکه چې په راس کې یې رئیس د امنیت ملي او ولایتي شورا وکیلان، علما، سپینږیري، مدني فعالان، دغسې د چاردرې ولسوالۍ اوسېدونکي دوی هم پکښې وه. نو دا هیئت یې وټاکه تر څو دا موضوع وڅېړي چې دا پېښه څنګه رامنځته شوه. دې پېښې په ترڅ کې 14 تنه زموږ ملکي هېوادوال چې په هغه کې ښځې ماشومان هم شامل دي په شهادت رسېدلی دي او 2 تنه یې ټپیان وه چې والي صاحب پخپله کندز حوزوي روغتون ته واره او دا ټپیان یې د نږدې څخه وکتل.
ستاسو لومړني معلومات څه وایي چې دغه پېښه د چا د خوا سوې؟ د افغان قواو د خوا که د بهرنیو ځواکونو د خوا؟
همدغه تر اوسه موږ ته مشخصه ده چې آیا دا افغان قواو کړي او که بهرنیو قواو کړي. څېړنې هم تر ډېره په دغه برخه چې ولې داسې یو پېښه کېږي چې هلته زموږ ملکي هېوادوال پکښې مرګ ژوبل وي چې مشخصه شي چې چا کړی ده، انشاءالله چې ستاسو سره به شي.
دا په روان میلادي کال کې دویمه پېښه ده چې په کندوز ولایت کې کېږي او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. د تیرې پېښې د عاملانو سره څه چلند سوی دی او فکر کوي چې د اوسنۍ پېښې له عاملانو سره باید څه ډول چلند کېږي؟
د تیرې پېښې په اړه رهبرۍ د مقام د ولایت ټول هغه نظرونه، وړاندیزونه، پیشنهادونه چې ولس ورته کړي وه د ټول مرکز سره خاصا له ولسمشر سره شریک کړي دي. د دې دپاره یو پروسیجر تر کار لاندې و کنه تر ډېره پورې زموږ هڅه پر دې ده د امنیتي ځواکونو تر څو ملکي خلکو ته په عملیاتو کې مرګ ژوبل وانوړي. خو بیا هم متاسفانه داسې یو پېښه رامنځته شوه.
څو څوارې په کندوز ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات وسول. هغو عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې که فکر کوي چې وسلوالو دغه ولایت ته بیا مخه کړې ده؟
کندوز د افغانستان د څلور دېرش ولایتو څخه یو ولایت دی. ډېری ولایتونه ناامنه دي خو کندوز هم دغسې د دغه ولایتو څخه دی چې ناامنه دی. په رښتیا هم که وسلوال مخالفین دي او که نور تروریستي ګروپونه دي فعالیت لري، زموږ عملیات هم پر وړاندې دوام لري چې انشاءالله نتایج یې ښه دي تر اوسه.
د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نن شنبه د ورسېدلو شکایتونو او اعتراضونو په اړه خپل نهایي پریکړه اعلانوي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې د پاکستان د انتخاباتو په اړه هم یو تفصیلي راپور لرو. ټاکل شوې ده چې د چهارشنبه په ورځ په پاکستان کې پارلماني انتخابات ترسره شي. په دغو انتخاباتو کې درې مخکښ کاندیدان کوم دي او څه ځانګړتیاوې لري او د کومو ګوندونو دي؟ په دې اړه تفصیلي راپور د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې اورېدلی شئ. خو له یوې خبرتیا وروسته کابل ته د جنرال دوستم د احتمالي ګرځېدو په اړه د سیاسي چارو د کتونکو مشتاق رحیم نظر در سره شریکو.
دغه کم ضرب الاجل یا ټایم لاین
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپدو لښپښنې په ټول افغانستان کې اوري. د ملي جنبش یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې جنرال عبدالرشید دوستم شای سبا کابل ته راشي، خو د افغانستان جمهور ریاست تر دې دمه دا خبر نه دی تایید کړی. د جنرال دوستم راتګ به د ملي وحدت د حکومت دننه اختلافات زیات کړي که به یې ورک کړي. په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکو مشتاق رحیم نظر اخیستی. ښاغلی رحیم، لومړی کابل ته د جنرال دوستم د احتمالي راتګ په اړه وویل.
دغه کم ضرب الاجل یا ټایم لاین چې اعلانېږي، دا څو وارې په تېرو درېو اونیو کې مونږ واورېدل چې دوستم راځي او بیا هغه کم اعلان چې دوی کړی و د هغې مطابق دی راستون نه شو. نو په اول قدم کې خو دا یوه خبره داسې ده چې تر کومه حده پورې به دا وارې دا ضرب الاجل یا دا ټایم لاین یا تقسیم اوقات به مراعات.
رحیم صاحب، پخوا هم ستاسو د خبرې په تایید چې د ملي جنبش غړیو دا خبره کړې وه چې جنرال دوستم راځي، لیکن دا ځل شاید د دې له خاطره دغه امکانات زیات وي چې جمهور رئیس اشرف غنی هم په روسیو کې په یو خبري کانفرنس کې دې ته اشاره وکړه چې لوی سرنوالي په دې مسلې باندې بوخته ده.
بالکل، همدې خبرې ته راتلم چې دا وارې د دقت توقع دا ده چې هر کده شي هرو مرو دی راشي. او دا وارې د حکومت لخوا هم د بعضې دوستانو سره چې مو شخصي لیدلی دي، داسې مو اورېدلی چې امکان ډېر لري چې دی بېرته راستون شي.
فکر نه کوي چې د ملي وحدت د حکومت دننه به د جنرال دوستم له راتګ سره اختلافات زور واخلي؟
یو شی باندې باید موږ تاسو سره وضاحت ولرو، هغه دا چې دی که راځي نو حتمي ده چې د ملي وحدت د حکومت سره تفاهم کی راځي، یعنی دوی د کوم جوړجاړي په نتیجه کې بیرته راځي. لکه څنګه چې د دې هواد څخه وتل یا تبعید کول زما په نظر باندې له قانوني اړخه کافي دلایل نه درلودل که چیرې د جرم کړی وي نو د څارنوالۍ او د قضا له لارې باید دی په محاکمو کې د قضیه مخ ته وړل شوه. لیکن دی د هیواد څخه د باندې وویستل شو، بېرته راتګ یې هم هماغه رنګ چې د ده تګ سیاسي راتګ دی، یعنې د جوړجاړي په نتیجه کې کېږي. او دغه جوړجاړي کې واتمن دوی په کوم فرمول یا په کومه موافقه رسیدلی وي چې دغه پرانا کې بده د ژوند کوي، نو د انتشار پاړوند ډېر د جنرال دوستم راتګ مشخصا د انتشار سبب نه دیدم. لیکن په مجموع کې داسې د انتشار بحث چې کله کېږي نو څومره چې انتخابات نږدې کېږي همدومره د دې امکان شته ده چې انتشارونه او جنجالونه د حکومت دننه زیات شي.
دغه د اختلاف موضوع چې دا اصل د جنرال دوستم لرا تک سره په یو ډول کېدی شي چې څوک یې مطرح کړي، هغه دا ده چې جنرال دوستم په جلاوطني کې د حکومت له مخالف سیاسي عطا محمد نور سره یو ائتلاف جوړ کړی دی. نو چې کله دی په یو ائتلاف کې د حکومت په سیاسي مخالفت کې واقع کیږي، فکر نه کوي چې پر حکومت به یو ډول سیاسي فشار زیات شي؟
یو شی باید موږ تاسو د تجربو ته که وګورو، مطمئن اوسو چې دغه ائتلافونه متاسفانه په افغانستان کې تر دې چې سیاسي اصول او سیاسي مقررات په نظر کې ونیسي تر ډېره بریده پورې د فشارونو د آلو په توګه باندې استفاده شوې ده. بېلابېل اتحادونه او جوړښتونه موږ او تاسو تجربه لرو چې دا جوړ شوي دي او موقتي وو. نو دا چې څومره به دغه جوړښت دوام وکړي، ولې چې عطا محمد نور کوم وخت کې محقق چې کوم وخت یې د دوستم سره ناسته درلوده هغه مهال دی تر فشار لاندې و او د غوښتل چې داسې ملګري پیدا کړي چې ده سره مرسته وکړي تر څو دی بېرته په هېواد کې د سیاسي بهیر کې مطرح شي. اما اوس هغه حالت تغیر کړي که چېرې د بېرته هېواد ته راځي نو په سمت شمال کې د اتا او د ډلو د خلکو د رقیب په توګه باندې د هغوی په مخالفت کې قرار نیسي، نو امکان ډېر دا ولري چې دغه اتحاد شاید دوام پیدا نه کړي او دغه دوام او دغه معادلې سره کاملا تغیر وخوري.
رحیم صاحب دلته یو بل حقوقي مسله هم ده، د جنرال دوستم له راتګ سره به د ایشتي قضیه څنګه کیږي؟ کېدای شي چې هغه بیا سرنوالي ته مراجعه وکړي.
بحث هم دلته یو ډېر مهم بحث دی، د قانون د واکمنۍ بحث چې کله هم کېږي، خپله د جنرال دوستم پس له دې نه چې ایشتي د ده په مقابل کې په سرنوالۍ کې عریضه وکړله، د هغې نه وروسته د ده د هېواد څخه وتل، زه فکر کوم دا درست کار نه و. د قانون واکمنۍ تر پښو لاندې شوه، پر ځای د دې چې د یو چا د حقوقي دعوا د حقوقي چینلونو له لارې څېړنه وشي او پلټنه وشي او تعقیب وشي، دی له هېواد او د سیاسي بهیره څخه وویستل شو، نو همدا راز د بیرته راتګ کې چېرته جوړجاړی کېږي او دا موافقه پکې موجوده وي چې د ایشي قضیه باندې به سترګې پټول کېږي، یا حداقل یو مودې پورې به پېښې له پاتې کېدل کېږي. زه فکر کوم دا په مجموع کې د قانون د واکمنۍ بحث ته ډېره ستره ضربه ده، لیکن متاسفانه لکه څنګه چې موږ تاسې د افغانستان دغه تېر شپاړس کلنه دوره کې لیدلی دي، همیشه سیاسي جوړجاړی او د قانون څخه لومړیتوب درلودلی دی په بحثونو کې، او د همدې له کبله د قانون واکمنۍ په هغه کچه باندې چې لازمه په افغانستان کې پلی شوې نه ده.
مشتاق رحیم په دې باور دی چې کابل ته به د جنرال عبدالرشید دوستم لستنېدو سره د ملي وحدت د حکومت دننه اختلافات پراخ نه شي، ځکه چې د ده په وینا جنرال دوستم به د یوې موافقې له مخې راځي. کابل ورځپاڼو نن د جنرال دوستم د احتمالي ستنېدو په اړه ګڼې مقالې لیکلې دي. دغو چاپي خپرونو ته اجمل تورمان کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې افغانستان ته د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د بیرته راستنیدنې او د جنبش اسلامي د غوښتنو او اعتراضونو په اړه یو شمېر لیکنې او سرلیکنې چاپ کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې جنرال دوستم ته د نږدې سرچینو په حواله لیکلي چې نوموړی به په ترکیه کې تر دوه کاله اوسېدو وروسته د یک شنبې په ورځ کابل ته راشي. د مطلب د لیکونکي په وینا سرچینو رسنیو ته دا هم ویلي چې دوستم به کابل ته تر راستنېدو وروسته د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. د سرچینو په حواله په مطلب کې وړاندې راغلي چې له جنرال دوستم نه به د ده د راستنېدنې پر مهال د لوړ پوړو حکومتي چارواکو لخوا تود هرکلی وشي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله یوه مقاله کې لیکلي دي، ارګ د جنرال دوستم پر راوستلو سره د میلیونونو کسانو د عدالت غوښتنې د غږ د غلي کولو په هڅه کې دی. په مقاله کې راغلي چې جنرال دوستم، محمد محقق، عطا محمد نور او یو شمیر نور بانفوزه قومي او مذهبي مشران شته چې د دولت نه د باج او امتیاز په اخیستلو او د خپلو اهدافو په خاطر د خلکو د غږونو په غلي کولو کې مهم رول لوبوي او د حکومت د توطیو او سناریوګانو لپاره په لنډمهالي کې خاص زمینه برابروي. خو د لیکوال په خبره دا بیا په اوږدمهالي کې خطرناکه ده او افغانستان به د بحران په لور بوزي. د مقالې لیکوال ټینګار کوي چې په داسې یو حالت کې چې په هیواد کې جګړه روانه ده او لرې او نږدې هیوادونه په ځانګړي ډول ګاونډیان هڅه کوي چې دغه جګړه لا ورنۍ شي، حکومت باید د دموکراتیکو او ولس ملاتړ سیستمونو د رامنځته کولو هڅه وکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي داسې اوازې دي چې دوستم بیا هیواد ته راستنېږي. په مطلب کې راغلي دا اوازې وروسته له هغې تودېږي چې د هغې یو نږدې پلوي نظام الدین قیصاري د دولت لخوا ونیول شو او تر اوسه هم په بند کې دی، خو په پلوي د افغانستان په شمال کې پراخ اعتراضونه روان دي. ورځپاڼه موضوع ته په اشاره لیږي، قومي سیاستونه او د هیواد په ملي سیاست کې د زورواکو حضور په هیڅ حالت کې د هیواد او ولس په خیر نه دی. خو د لیکوال په خبره چیرې دی داسې یو ژمن حکومت چې د دغه کار مخه ونیسي؟ سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې جنبش له خپله حده اوړي. په مطلب کې وړاندې راغلي د جنبش ګوند پلویانو په فاریاب کې د اقینې بندر تر تړلو وروسته د جمعې په ورځ په کندز کې د شیرخان بندر ور هم وتړو. په مطلب کې راغلي خو حکومت یې په وړاندې له صبر کار اخلي. په مطلب کې مظاهره کوونکو ته په خطاب کې ویل شوی چې د بشر د حقونو له ناقضینو ستاسې ملاتړ دا د ولس په خیر کار نه دی، او کوم کارونه چې تاسې کوئ زیان یې په خپله وینئ.
کابل ورځپاڼو کابل ته د جنرال دوستم د احتمالي ستنېدو مسله څېړلې. نړیوالو چاپي خپرونو بیا تر ډېره د افغانستان د سولې مسله راخیستې ده. دغو چاپي خپرونو ته ملالۍ بشیر کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. که ولسمشر ترامپ محتاطانه عمل وکړي د افغانستان لپاره یوه هیله سته. ورځپاڼې لیکلي تر درو کلونو کمه موده مخکې چې ولسمشر ترامپ ولسمشر وټاکل سو، د توقع خلاف د دې پر ځای چې د هیواد قواوې له افغانستانه وباسي، په افغانستان کې د سرتیرو د زیاتولو پریکړه وکړه چې له نظامي لارې طالبان تر فشار لاندې کړي چې د مذاکراتو میز ته کښېني. ورځپاڼه زیاتوي تر لسیزو جګړو وروسته افغانان سولې ته لیوالتیا ښیي، او د دې اړتیا په نظر کې نیولو سره واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز ورځپاڼو په وینا امریکا له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه خپله ستراتیژي اعلان کړې ده. خو د ډیپلوماټیکو فعالیتونو پر مخ وړلو لپاره قوي ډیپلوماټیکو ادارو او په ډیپلوماټیکه برخه کې نورو مصارفو ته اړتیا ده، په داسې حال کې چې ولسمشر ترامپ د بهرنیو چارو وزارت بودیجه او ډیپلوماټیک مصارف کم کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د ډیپلوماټیکې لارې سوله امکان لري، خو حوصلې ته اړتیا ده. هغه څه چې د ورځپاڼې په وینا سپینه ماڼۍ له کمښت سره مخامخ ده، همداراز دا خبره باید تضمین وي چې د امریکا نظامي قواوې به تر وخت مخکې له افغانستانه نه وځي، او امریکا به پر طالبانو خپل فشار ته دوام ورکړي چې سولې ته حاضر سي. Stars and Stripes ورځپاڼې لیکلي وخت را رسېدلی چې پاکستان د افغانستان د سولې په هڅو کې عملا شامل سي. ورځپاڼې د امریکا د مرکزي قواو د قومندان جنرال جوزف ووتل له قوله لیکلي چې وایي د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ تیره میاشت بریالۍ اوربند یو بې ساري فرصت و چې د افغانستان د سولې په برخه کې رامنځته سو، او اوس د جنرال ووتل په وینا وخت را رسېدلی چې پاکستان خپل مسؤلیت پر ځای کړي، ځکه په افغانستان کې یوې تلپاتې سولې ته د رسېدو او په دغه هېواد کې بحران ته د سیاسي حل کیلي په پاکستان کې ده. ډیفنس پوسټ خبرونه بیا په کندوز ولایت کې د هوایي بمباریو په نتیجه کې د یو شمیر ملکیانو د وژل کېدو اړوند د افغان حکومت د تحقیقاتو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله د دفاع وزارت اعلامیه ته په اشاره وایي چې د جمعې په ورځ خپره شوې ده. مقاله وایي افغان چارواکي د پنجشنبه په ورځ په هوایي بمباریو کې د ښځو او کوچنیانو په شمول د ملکي تلفاتو په اړه پلټنې کوي. مقاله د کلی د یو اوسیدونکي حاجی شیرین له قوله لیکلي چې دیارلس کسان چې ټولې ښځې او کوچنیان وو د پنجشنبه په ورځ په رباط کلي کې په هوایي بمباریو کې ووژل شول. مقاله وایي دا پیښه په داسې حال کې شوې چې څو ورځې وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي وو چې د افغانستان په 19 کلنه جګړه کې د 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر ټولو زیات ملکي تلفات رامنځته شوي دي. کندوز ولایت وروسته له هغه چې په 2014 کال کې ناټو ځواکونه له افغانستانه ووتل، د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو سختریزو ترمز د جګړو مرکز ګرځېدلې. د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې د کندوز په دشت ارچی ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه حمله کې شاوخوا 40 امنیتي سرتیري ووژل شول.
مول جنگ نغوالو، مول سلحه غوالو، مول ویرانی نغوالو، مول ابادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول قلم غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري، او زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوریدلی شئ. د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې وړاندې د کور کلی 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی ده چې څرنګه کولای شو چې د کور وسایل سم وساتو. د ګوډي اچار تفری پروګرام هم خپرو، او د پاکستان د چهارشنبه د ورځې د پارلماني انتخاباتو په اړه یو تحلیلي مطلب لرو. خو اوس په د ازادي راډیو له څو تنو اوریدونکو واورو چې خپل سریات ته لمر سره شریک کړی دي.
ستاسو لا پیغامونو
زابل ولایت د میزان د ولسوالۍ څخه خبر درکوم چې وچکلی ټول وطن دی ځپلی ده. د دولت لخوا څخه هېڅ همکاري زموږ سره نه ده شوې. مرستې ټوله د وایستو خلکو یوړلې. په زابل کښې هر څه خیره موسې راغلي دي ټولو، یا د وکیلانو یوړې یا رئیسانو یوړلې. د غریبو سره هېڅ مرسته نه ده شوې. مننه زموږ له پیغام دی و تاسو او د حکومت و چارواکو ته ورسېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زلمی پولیسر سے محبت سے خبر کو میں زندان کے دبندیا میں سر دا محبت تھا مسلم نخواست سخت ظلمونه کېږي، وهل ټکول ورسره کېږي. د ځینو زندانیانو روغتیایي حالات ته پاملرنه نه کېږي. د تېرو زندانیانو مریضان دلته په زندان کې د سرتبابت شبخانه دوی تستال ته چکه ورسې چهار مریض یې دوه پای کټ ته ګولۍ ورکړي ټولو ته دا بروتین ګولۍ یا پرستامول ګولۍ ورکړي چهار مرض لري داخل بلاک چې کوم کلینیکل ته چې ورسې چهار مرض ولري یوه دانه ګولۍ پراس درکړي دغه ګولۍ د هغه چلې ده نو ستاسو ته مې هیله ده چې تاسو په لوړ پورو چارواکو پورې تر مسؤلینو پورې دغه دوه ژغوره سوی هرواز د بندیان د څنګه زورونې یو خواته د خوراکي توکي خراب دي په فره ډول نور تر سیږي زندانیانو د حتی ماده فره د چاغه هم نه خوشی کیږي چې په نامه بل نامه ځینې اخر کیږي وروسته بیا خوشی کیږي فرمانونه ځینې بندیان ته نه رسیږي کوم فرمان چې ولسمشر اعلان کړي هغه دلته هغه کسان چې مستحق کې هغه وخت کې تر سیږي چې کله مدیر د رژیم یا نور د مابس مسؤلین پیسې ځین ترلاسه کړي او سلام دلمو د پولیس څخه محبس د ازادۍ راډیو څخه مننه السلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
زموش پرونی د افغانستان پاکستان لوی شارونو کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نن شنبه د ورسېدلو شکایتونو او اعتراضونو په اړه خپل نهایي پریکړه اعلانوي. دغه کمیسیون وایي د ټول افغانستان په سطح د انتخاباتو اړوند تر 600 زیات اعتراضونه او شکایتونه ثبت شوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي اروپایي اتحادیه د افغان پولیسو د ظرفیت لوړونې لپاره خپل همکاري پراخوي. د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له سفیر پیر مایادون سره په دې باب په کابل کې خبرې وکړې. په ننګرهار کې په محلي ځواک د شمولیت لپاره د سلګونو ځوانانو پوځي روزنه پیل شوه. دا ځوانان د خوګیانیو، هسکی مینې او پچیرګام ولسوالیو دي. د امریکا متحده ایالاتونو له ټولو هیوادو غوښتنه وکړه چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتو د بندیزونو دوام تشمن پاتې شي تر هغو چې لا اټومي وسلو دغه هیواد د تصفیه کېدو بشپړېدل تایید شوی نه وي. یو سړی چې په ایران کې زیږیدلی د جرمني په شمال کې په یوه بس کې پرون په چړې لاس کسان ټپیان کړل. د اسرائیل سر اعظم د روسیې ولسمشر ته ویلي چې اسرائیل به په سوریه کې د ایران د پوځي مرکزونو ویشتلو ته ادامه ورکړي. فرانسا او روسیه به په ګډه د سوریې ختیځې غوټې ته بشري مرستې واستوي او د امریکا متحده ایالاتونو په امنیتي برخه کې 200 میلیونه نور ډالر اوکراین ته ورکوي. په پاکستان کې د چهارشنبه په ورځ پارلماني انتخابات کیږي. د ټاکنو په درشل کې د پاکستان پخوانی سر اعظم او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر نواز شریف ونیول شو او زندانی شو. یو بل موضوع چې دغه انتخابات تهدیدوي امنیت دی، د دغو انتخاباتو په درشل کې په نږدې یوې اونۍ کې په سلګونو کسان د نوماندانو په ګډون په لسګونو کسانو بخښي د نوماندانو په ګډون په ځانوژونکو بریدونو کې وژل شوي دي او ګڼ نور زخمیان شوي دي. فرشته جلالزی په دې مبارزو کې درې مخکښ کاندیدان په خپل تفصیلي راپور کې درپیشنی.
د پاکستان پر روانو ټاکنو کې درې کاندیدان، د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر بلاول بوټو زرداری، د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان او د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر شهباز شریف تورنورو ډیر پیژندل سوي او مخکښ کړل کیږي. شهباز شریف د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف ورور او د مسلم لیگ نواز ګوند له پیژندل سوو مشرانو دی. هغه د پنجاب په یو بډای کورنۍ کې لوی سوی. د هغه پلار میا محمد شریف سر پنګوالو چې متعددی صنعتي فابریکې چلولې. شهباز شریف ته یو مستقل هیواد په توګه د پاکستان تر تشکیل څلور کاله وروسته وزیږید او په ځوانۍ کې د خپل پلار په څیر تجارت او صنعتي کارونه کول. خو وروسته د خپل مشر ورور نواز شریف پر لور حرکت پیل کړ او سیاسي فعالیت ته یې مخه کړه. هغه وروسته د پنجاب اعلی وزیر وټاکل او بیا د دې ایالت والی سو. خو په 1999 میلادي کال کې په پاکستان کې د جنرال پرویز مشرف تر پوځي کودتا وروسته له خپلې کورنۍ سره سعودي عرب ته تبعید شو. شهباز شریف او د هغه ورور نواز شریف په 2003 میلادي کال کې پاکستان ته ستانه سول او یو اربیا د پنجاب حکومت شهباز شریف ته ورسید. شاباز شریف شپږ شپېته کلن دی او که د پاکستان سیاسي حالاتو ته وکتل سي هغه د خپل مشر ورور نواز شریف لپاره یوه ښه سیاسي تکیه ده. د څارونکو په باور له نواز شریف سره د هغه د سیاست فرق دا دی چې شاباز شریف د سیاسي فعالیت په کلونو کې توانېدلی چې د پوځ له جنرالانو سره ښه روابط وساتي. په پاکستان کې بل عمده کاندید د تحریک انصاف پاکستان مشر عمران خان دی. عمران خان تر خپل سیاسي فعالیت مخکې په سیمه او نړۍ کې د کرکټ د اتل په توګه ښه پیژندل سوی دی. عمران خان د پنجاب صوبې دی او هغه هم شپږ شپېته کلن دی. هغه له 1921 تر 1992 میلادي کلونو کرکټ کاوه او په 1992 کې چې د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان شو د پاکستان لوبډلې د کرکټ نړیواله اتلولي وګټله. عمران خان په اکسفورد کې زده کړې کړې او په کرکټ کې د شهرت تر ګټلو وروسته یې سیاست ته مخه اړولې ده. هغه په 1989 میلادي کال کې د تحریک انصاف پاکستان ګوند 65 کې شو. سره له دې چې پنجابۍ دی خو څو کاله مخکې ګوند د پاکستان تر نورو ټولو صوبو په خیبر پښتونخوا کې زیاتې رایې وګټلې او په افغانستان کې د جګړې ملاتړ په ځینې سیاسي او د مدني فعالانو په کړیو کې هغه ته د طالبان خان لقب هم ورکړی و. د عمران خان یوه مسأله چې په مکرر ډول په رسنیو کې مطرح شوی د هغه شخصي یا کورنۍ ژوند دی. عمران خان د پاکستان ډیر خلک د یوې مور لپاره د شزوی په توګه پیژني. کله چې د عمران خان مور په سرطان مړه سوه هغه په لاهور کې د خپل مور په نوم د شوکت خانوم د سرطان روغتون او تحقیقاتي مرکز پرانیست چې هر کال سلګونه کسان د پاکستان او د ټولې سیمې څخه د درملنې لپاره ورځي. په مطبوعاتو کې د عمران خان پر متعددو ودونو تل بحثونه کیږي. عمران خان د ځوانۍ او خپل شهرت د اوج په کلونو کې له یوې برېټانوي ښځې سره واده وکړ چې دوه زامن ورسره لري. بیا یې طلاق واخیست او دوهم واده یې د ریحام خان په نوم له یوې پاکستاني پښتنې سره و چې تر لنډ وخت وروسته په طلاق ختم سو. دریم واده یې له بشرا منیکا سره واده وکړ چې د پاکستان په مذهبي کړیو کې فعال بلل کیږي. عمران خان د کرکټ له تلولۍ تر بحث پارونکو ودونو او مکررو طلاقونو د خیبر پښتونخوا له حکومته د طالبان خان تر لقبه په سیاسي او شخصي ژوند کې له لوړو او ژورو سره د پاکستان صدارت ته د رسیدو لپاره له غوغا ډک انتخاباتي کمپاین چلوي. دریم او تر نورو ځوان کاندید بلاول بوټو زرداری دی چې دیش کال عمر لري. بلاول د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بنظیر بوټو او د مخکنی ولسمشر آصف علي زرداری اول اولاد دی او په کراچی ښار کې زیږیدلی دی. د پاکستان د پیپلز پارټي یا د پاکستان د خلکو ګوند د مشرتابه میراث بلاول بوټو زرداری ته د هغه لنیکه ذوالفقار علي بوټو ورسېدلی دی. په پاکستان کې د جنرال ضیاء الحق تر پوځي کودتا وروسته ذوالفقار علي بوټو ونیول او د پوځي محکمې په حکم اعدام شو. د بلاول دوه ماماګان هم ترور او په مرموز ډول ووژل شول. د پاکستان د پیپلز ګوند مشري د بلاول مور بنظیر بوټو کوله چې دوه واره د صدارت پر ګدۍ کښېنسته خو په 2010 میلادي کال کې په یوه انتحاري حمله کې هغه هم ووژل سوه. د بنظیر بوټو تر قتل وروسته بلاول مجبورن په بریتانیا کې خپلې زده کړې نیمګړې پرېښودلې او پاکستان ته ستون سو. هغه که څه هم خپلې زده کړې په انګلستان کې بشپړې کړې او ډېر په بریتانیا او متحده عربي اماراتو کې اوسېدلی د سیاسي فعالیت تر اعلان وروسته په پاکستان کې ژوند پیل کړی دی. بلاول بوټو زرداری له خپلو دوه خویندو آصفې او بختاور سره ژوند کوي او واده یې لا نه دی کړی. سره له دې چې د بلاول پلار آصف علي زرداری د پاکستان په سیاسي او ټولنیزو کړیو کې چندان محبوبیت نه لري خو بلاول ځوان دی او د مسلې چې شایي متفاوت فکر ولري او سیاسي عمل یې شایي نوی اړخ ولري د پاکستان پیپلز ګوند د معتبر کاندید په توګه رامخکې کړی دی. بلاول له خپل پلرني کلي لړکانات څخه کاندید دی. هغه څو ورځې مخکې وویل چې تر انتخاباتو وروسته به یې ګوند پلار آصف علي زرداری د پاکستان د صدارت د چوکۍ لپاره د کاندید په توګه رامخکې کړي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. څومره چې ګرانی زیاتیږي دومره ورسره د پیرکیو او چپس بازار تودیږي. له همدې امله د ښار نیمې کراچۍ د پیرکیو او چپس کار کوي. که دا حال و نو ښایي لکه پخواني منصبداران به اوسني ماسټران هم د چپس او پیرکیو کار ته ملا وتړي، ځکه حکومت خو بل کار نه ورکوي. د خپرونې په پیل کې پام وکړئ څو مهمو خبرونو ته.
Ha 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 ha!
اوس هم پام کوي ګډو وډو خبرونو ته.
نتاکان
لیړو ګله بینډۍ
او پیاز ګل پیاز په خبرونو کې لنډ لنډ خبرونه دغه دي.
څو تنه د خپلو احساساتو ښودلو او ولولو له امله په روغتون کې بستري شول.
یو پوډری د بند مودې له پوره کېدو وروسته هم له زندان څخه راونه وه.
د لوی شورا څوکیو بیا اضطراری غونډه جوړه کړه.
او کاندیدان نن سبا په مستۍ کې دي د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې څو تنه د خپلو احساساتو او ولولو له امله په روغتون کې بستري شول. خبر زیاتوي چې نوموړو غوښتل د مظاهرې په وخت خپل پاک احساسات او ولولې وښيي، نو په زړه او مغز دومره فشار راغی چې زوف یې وکړ او روغتون ته ولېږدول شو. د روغتون کارکوونکي ډاډ ورکوي چې د نوموړي ولولې په سړېدو دي او کرار کرار به خپل لومړي حالت ته راشي. ماهرین وایي چې په پردیو مظاهرو او غونډو کې نه ده پکار چې له دومره قوي احساساتو او ولولو نه کار واخیستل شي.
در په در آژانس خبر را کوي چې یو پوډری د بند مودې له پوره کېدو وروسته هم له زندان څخه راونه ووت او بستره یې بیرته وغوړوله. خبر زیاتوي چې پوډری ځکه له راوتو انکار وکړ چې ویل یې همدلته ښه پوره پوډر را رسیږي، نو څه کوم چې د پولیسو خته بیروبار ته ورځم. دغه پوډری چې له زندانی کېدو مخکې هیڅ ډول عمل نه درلود وویل چې همدلته پوډری شوی یم او همدلته به اوسم، آن چې مړی به مې هم همدلته خخیږي که چا خخولم.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې د لوی شورا څوکیو بیا اضطراری غونډه جوړه کړه. خبر زیاتوي چې په غونډه کې د ریاست څوکۍ د وکیلانو له غیرحاضرۍ نه شکایت وکړ او یې ویل چې غیرحاضر وکیلان خپل وجدان او ایمان ته هم نه خجالت کیږي، ځکه خلکو د خدمت لپاره رالیږلي خو دوی په خپلو شخصي عیشونو او کارونو اخته دي. ورپسې د لومړي معاونیت او بیا د دوهم معاونیت څوکیګانو غوښتنه وکړه چې وکیلانو ته د داخلي وظایفو د لایحو مطابق سزا ورکړل شي او یا د هم تنخواه پی بنده شي، چې د ټولو څوکیګانو په چکچکو سره دغه خبرې بدرګه شوې او د هیواد د آبادۍ او وکیلانو د بیدارۍ لپاره دعا وشوه.
او وروستی خبر دا دی چې کاندیدان تر اوسه ښه په مستۍ کې دي. در په در آژانس خبر را کوي چې اوس خو هر یو کاندید ګمان کوي چې تیار کامیاب دی، نو هر یو دا خیال پلا وهي چې باډیګاردان به یې څوک وي، څو موټرونه به پسې روان وي، په کوم ځای کې به کور اخلي، لومړی به کومو هیوادونو ته چکر وهي، خپل بچیان او نور خپلوان به کومو هیوادونو ته د زده کړې لپاره لیږي، څوک څوک به مقرروي، د چا لور به کوي، څوک به وهي، او دا ډول نور خیال پلوونه. خبرونه خلاص شو.
اوس چې زیاتره هیوادوال په بهر کې دي، نو ډېرې له دې ځایه ځینې میوې، کورت او چای غواړي، خو له دې علاوه اوس نور شیان هم ورزیات شوي لکه داسې.
خزه ایله مې چې زړه ډاډه شو، دغه دې د بس لالې درې میاشتې تېره شوې او شکر دی کوم د بدۍ خبرې نه دی راغلی.
د بدۍ خبرې ولې راځي؟ په اروپا کې ده،
جرمنی تا تا کم جای خکاری؟ وای پیسه پلارو که پرتیوی
دومره پریمانی بام نوی چه پیسه پلارو که پرتی خو خلق که ماره دی
و سرای آقا دی بس لاله دی خواه خبری دی رسوی چه ویلی غواهی چوک خوری نه سلامت سلامت بزونه ایست غورزو
هو پریمانی باوی خوچه لورم خوشحاله وی
چه خوشحاله نه وای اوز بلا مگ نخکتا تیره وای
او ساده آلتا چه اوزال لاره بیا بیر تا پاسانه نیشی رات لله
زا خوشحاله دیوی هیست دی نرازی سرای دی تیلیفون زنگ دیده
بله سوکه بس لاله وعلیکم سلام لوری خیو تسنگه زه شکر ده چه خیلی لوری دیر مدر تا سودا و او طول خدی مورد دقا ده ما ترسنگ ناسته ده خیلی لوری ده ده ورسر اوغای که گا واخل خزی
تیراکه الو وعلیکم سلام لوری در درانده میکی لوری چنگه میلو سمندر و آخوه واره ولی و خیام تا چنگه ای ولی لوری چه خبره ده با دومره کنی ای ولی وی خیسانه ای او پا چه نپو ایگی خا دی محبت تاویز در ولیگم آغا چیرت ده پا زاره خار کی زا پختنه بای وکم خا بیایی میره ور سرخه شو دا چه وایی زا زبام ور تا ووایم چه دا سه تاویز در تا وو کی چه دا غزور بلا دی سم در تا غلام کی هو ورکه دیشی ور تا وو با وایم چه بندی سم دلاس و شدی زا در لگه میلوده دیمون خسترگی بی چه دالار با دی را لگلی بی زا خیر دای چه میره دی در تماد شو بیا با دالارم را و لگی لوری زا لوری بیغام ووسا الو وی داوالی گل شو
تراکا چار چه خلاسو سی ویل
ویلی میره می با دومره کریم بن می ظلم را بندی کوی دی محبت تاویز را و لگا
تاویز حال تا پا جرمنی کم تاثیر کهی؟
کوی بایی چه گوخته دی
نو بیا خود دی خلکو لجرمنی نم کابل جوڑ کرده دی بابا
اوس کاندیدان هم اوخیار شوی دی مصرف نکوی اوس کاندیدان هم اوخیار شوی دی مصرف نکوی خلق پتش وادو دوی تیر ویستل واری او غلول واری خو خلق هم اوخیار دی قدم بیگتی نگدی کاندیدان خپی جنی چل دوی کار اخلی کاندیدان خ پیژنی چې له دوی کار اخلي او چې کامیاب شولو بیا دوی یادوي هم نه دوی سره ګوري هم نه نو څه لزان ستړی کی د کوم کاندید لپاره
دا خبرونه ننګیر نشنه برابر کړی و او برخه خستون کی و صادق سپینغر هارون ګلزاد برای افغانپور سپوږمۍ او زهیله زرمتی کلمو سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 411 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روانه مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
کور کلای
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیان زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور جوی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه خوږو مینوالو سلام. آیا کله مو داسې فکر کړی چې د کور وسایل د څنګه وساتل شي؟
د کور وسایل ساتل د مېرمنې په سلیقې پورې اړه لري. یو باسلیقه مېرمنه کولی شي د خپل کور له وسایلو څخه په بهترین شکل ساتنه وکړي.
څومره د خپل کور وسایلو ته اهمیت ورکوي؟
ډېر زیات اهمیت ورکوي. دا ځکه چې لومړی برخه کې هغه زموږ د کور ضرورت دي او بل د کور سلیقې مهمه برخه هم ده. د کور وسایل
اول ځینې خلک د خپل کور د وسایلو په ساتنه کې بي غوري دي.
اول زموږ ګان کور دي تقریبا څو کسان یو کور کې ژوند کوي، خو ایوازي مثال زموږ لاس نه ده نه کېږي نو قالي مثلا داسې یخچال چې نسی او تو نسی میاش کې حتمان یو او تو خرابېږي.
په نننې کور کلی خبرونه کې په همدې موضوعاتو خبرې کوو. را سره اوسئ درنو اوریدونکو. د کور وسایل نه یوازې ستاسې د ژوند او کور سرمایه ده، بلکې هغه شیان هم دي چې په نه موجودیت کې ممکن ستاسې د ژوند چارې ګډې وډې شي. نو باید په ساتنه کې له ډېر دقت او احتیاط څخه کار واخیستل شي. زه سحر ګله میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
اوریدونکو، د کور د وسایلو د ساتنې اصول په هر کورنۍ کې متفاوت دي. په هر کور کې ډېر شمېر کورني وسایل موجود وي، له جارو نیولې تر اوتو، قالینې، توشکې، پردې، ظرفونه او نور. په هر صورت د وسایلو شمېر مهم نه دی، بلکې هغه څه چې ډېر مهم دي د کور له وسایلو څخه ساتنه او ښه ګټه ترې اخیستل دي. په ځینې کورنیو کې بیا د کور وسایلو څخه سمه ساتنه نه کېږي. د کابل ښار اوسیدونکي کریم راته وایي چې ولې د کور وسایل ژر خرابېږي.
اوله زموږ ګان کور دي تقریبا څو کسان یو کور کې ژوند کوو، هونه مخدام ماشومان دي، شور ماشور دي، حتمان په کور کې میاشت کې تقریبا څو شیان اخیستل کېږي، خو ایوازې مثال زما لاس نه ده یو که څوک شي خبرې وکړي بل څوک خفه کېږي نه کېږي نو امکان نشته. قالی مثلا داسې یخچال چې مونیسی او تو نیسی میاش کې حتمان یو او تو خرابېږي، او نارینه و عادت هم موږ او تاسو ته معلومه ده چې حتمان شور ماشور کور کې جوړېږي. خو چیز مثال زه پام وکم بل څوک زما لور نه کوي یا زما زوی همداسې زما اندر ارګانیک کور کې دي، خو بیا هم نه کېږي نو حتمان یو مشکل نه یو مشکل پیدا. څو ورځې مخکې ما اوتو کوله، لاړم اشپزخانې ته، بېرته چې راغلم چې قالین نیسی و.
همداراز د کور د وسایلو په ساتنه کې باید له صحیح اصول او روش څخه ګټه پورته شي. د کابل ښار د ومې ناحیې اوسیدونکو سهیلا وایي چې د کور د وسایلو ساتنه د یوې باسلیقې مېرمنې د سلیقې پورې اړه لري. دا چې پخپله د کور وسایل څنګه ساتي نورې خبرې له نوموړي اورو.
زه برخي اوتو څنګه ساتم خپل کور کې؟ هر کله چې کاري اوتو کوم برخي اوتو وسایل شي ځای مشخص ته، هغه منظم مشخص ځای کې ښایي دغه ځای نه راخلم، برق کنټرولر ګورم ورته چې برق په کومه اندازه کې ده، دغه اوتو لپاره خپله درجه د اوتو ګورم. دغه د اوتو درجه کې زه همیشه ناخ په ناخ لاس نه وهم، ځکه په دوتو درجه باندې لاس وهلم همیشه باید د دې کې چې تو خراب شي زر نه کارول ویږي. او یا مثال کړه یخچال درکم، یخچال مې څنګه ساتنه کوم؟ او یا د کور نور وسایل فرش یا پرده توشک او بالښت په خونه چي دي، دغه په ساتنه کې موږ څنګه باید توجه وکړو؟ لومړی خو دا چې منځل او برخه ده، نه د منځل برخه کې تقسیم اوقات ورته لرم. دا نشي کېدای چې زه په یو هفته کې مثال یا په دوه هفته کې دوه ځله د خپل کوټه توشک په خونه پرې پریمینځم پردی پریمینځم یا فرش می پریمینځم سال په یو کال کې یو مېرمنه چې زیات وکړي باید یو ځل فرش شوي وکړي او یا که ډېر زیات خپل پردی مینځي په میاشت کې نهایت یو ځل خپل کوټې پردی یا د توشک پوښونه پریمینځي ډېری وخت ځینې خپلواچ ما کار راځي کله چې زما د کور سلیخه ګوري پردو توشک پوښونه دا ګوري فرشونه دوی ګمان کوي چې ما به دا نوي اخیستي وي او زه بیا ورته وایم چې نه چې دا ښه ښکاري یا تاسو ته نوي ښکاري دا په دې پورې اړه لري چې ما یې ښه ساتنه کړې
همدارنګه نوموړي وایي که د کور وسایلو په ساتنه کې ښه پام وشي او له ماشومانو لرې وساتل شي د کار په وخت کې به یې مشکلات کم وي څلور څلوېښت کلان عزت الله وایي چې د کور وسایل د کور سرمایه هم ګڼل کېږي او دای هر وخت خپلې کورنۍ ته په ډاګه کوي چې باید د کور وسایلو ته ښه پاملرنه وشي
د کور د وسایلو نه باید په سمه توګه ګټه واخیستل شي او دغه ګټه اخیستنه داسې ده چې د دې په وړاندې باید بې پروا داسې برخورد ونه شي په ځینو کورنیو کې بعضې حالاتو کې مونږ ګورو چې بې پروا برخورد کوي مثلا یو ځای کې او ګرمي بند راته راغلی او ګرمي زړه وچاودېږي او د هغه اوبه زړه وچاودېږي څوک هغه نه لري که متوجه نه اوسېږي ورته هلته تبن ده او ګرمي خرابېږي مثال د خبرې د کور قانون دي ما په ځینو کورنیو کې لیدلي چې هغوی د بوټانو سره د قالینې په سر ګرځي چې دا ښه خبره هم نه ده درست هم نه ده قالینه باید وساتل شي همدغسې یخچال دی هغه یخچال چې کومه طریقه موجوده ده باید په هماغه طریقه د یخچال استفاده وشي هغه کې چې یخ ایښودل کېږي که نور خواړه مو پکې ږدو دا باید په سمه توګه لکه څنګه چې لازمه ده هغسې باید کار ته نه واخست او دا یې دې لپاره چې مونږ په راتلونکي کې دې باندې مونږ پیسې ورکړي دي او مونږ ته مالی زیان دی نو دې سره باید ډېر ښایسته برخورد وشي ښه برخورد وشي دا مسؤلیت د کورنیو ټولو غړو دی که سبا ورځ چېرته مونږ لاس تنګېږي مثال د خبرې مونږ داسې ضرورت پیدا کوو دې ته پیسو ته چې باید دغه وسایل بیرته خرڅ کړو نو که چېرته هم سم ساتلي دا مونږ ته ښې پیسې کوي او کېدای شي بیا دې مونږ په ګټه باندې مونږ د ژوند دپاره البته مفید تمام شي ښه تمام شي
دا چې د کور وسایلو ته ښه پاملرنه ونه شي کومې ستونزې را ولاړوي د لوګر ولایت اوسېدونکی هدایت الله به راته ووایي
کورني وسایلو ته نه پاملرنه سیوا ستونزه اقتصادي ده او بله هم ځاني ده مثلا یو مور چې د ماشین ته ووایي چې د یخچال ساکې تو باسه نو هغه طبعاً چې ماشین یا برق نیسي یا ده به ځاني توان ده
همدارس د کابل د علومو اکاډمۍ علمي غړی استاد محمد نبی صلاحی وایي چې د کور د وسایل نظافت په پام کې نیول هم ډیره مهمه خبره ده هغه زیاتوي چې داسې کسان لیدلي چې د کور وسایل ښه ډیر لري خو د بې نظافتۍ له امله ژر له منځه ځي
نو هر څومره چې دغه وسایل په احتیاط استعمال شي چې هغه لوکي هغه وسایل ډیر دوام کوي خطرې کمیږي د مریضونو د مصرفلو باعث نه ګرځي او کورنۍ کې خوشحالي تشنج نه وي کوچنیان د دغو وسایلو د استعمال باندې هم سم نه پوهېږي که نه یعنې هغوی ته باید دغه د کور ټول وسایل چې دي خصوصا د خوراک او څښاک هغه چې په هره دقیقه د هغوی سره مخامخ دي یا یې درنه غواړي یا لاسو دي دا باید معرفي شي د کور ټول وسایل مثلا خصوصا لکه چاقو دسنور قینچي باز نور مسایل دا باید د دوی نه لږ لوړ جهت کې کېښودل شي یو مثلا ماشوم ته وایي ته ګاز هغه وله ګواد په منقل د برق باندې کېږده ماشوم خو کافي تجربه نه لري او هر دقیقه خطر وي بل مسایل دا ده چې یو شمېر کورونو کې چې د غرمې یا بېګا ډوډۍ وخوري بیا لوښي همداسې ککړ پاتې شي لوښي باید په هماغه ساعت باندې پاک شي وچ شي او خپل مینځ کې کېښودل شي په کورنۍ کې د حتی د هر چا ګلاس او پیاله معلومه وي
دا باید وویل شي چې کله مو د کور وسایل خراب شول هیڅ وخت یې په خپل سر مه ترمیموئ او دا کار متخصص کس ته وسپارئ تر څو د لا خرابوالي سبب نشي او تاسې له ستونزو سره مخ نشئ
خوب اوریدونکو دا چې د ځینو کورنیو لخوا د کور وسایلو ته نه پاملرنې کومې ستونزې جوړې کړې دي په یوه تمثیلي ټوټه کې یې اورو چې مریم توخی لیکلي او زموږ همکاران ستاره مینی سپوږمۍ او هیله زرمته یې تاسو ته وړاندې کوي
شو خور جانی څنګه یې د ګرمۍ اواز ورته چال دی
ژوندی اوسې خور جانی اوا خو ډېره ګرمه ده بې له پکې نه خو قسم ده که گزاره اوسې
دا دې اوس په قدر سره راوړم تر په چالانه بیا کړم زه واسم چې په قدر سره راوړم اوش خدای توب و دی ما شمانو سر داد سوکا پا دی کور که چال جور کردی هیچ شه روخ ندی پریشی تا وگور دا پکا دا چال ندی پکا تنه یه خواتا پروتا دا توب توب سریا بلی خواتا پروتا اوی خدای هر چوک چی زنده کچ که کشویه بسا
یه خوری تا دیم خدای جوانده ایلری دی کور و سایل ما شمانو تا مپریگ دا خراپایی
یه خوری لسریا جار دوی دی را تا جوانده وی الی نه لوری که او پا جوش اقا و گرمی نسی سکیتی و باسا حالا جر که و لوری
خانه موری دای دو باسا مای
یه خوری که او نوایم هم لغمه بی ووایم دا پا ما شمانو دست خطرناکه کارونا مکاوا خدای مکره برق بی ونیسی
اوی خوری تیدی دا چای در وقت چای دی و چشه پا ندی نی نیسی ایز دخنه کیه شو کردی کار پا کوا ما دا گونه
خوری چنده دی سوزی دلی بوی راغی
او که خوری لازه سوزی دلی بوی راغی خدای خیر که و دا زوو گورم چه کمشه ورنی اخیستی خدای دا ای خوری خبری با سر سوی پخلیتی ور اخیسته دی سر خونه نیوز دادی چه ساکیتی و بسی او گرمی لو برایسته دی پرمیزه ایر شده او خدایی او سوکه ما
حالا زرش خوری ساکیتی و بسا نمی در تاویل چه دکور وسایل دی ماشومانو لاستا مپریگ دا
ای علا خوری رشتی آدی را تویل لبی پامی ام سر دی او ام مال شکر چه لون می خدای ساتلی دا چه پا دیت سر ندی سری چه خوابی بومی پسر کولی
خوگوریدون که داواد دیوونه دا کورکلیخ پرابنه تر بیا خواهی